دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نهمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته به دغه یو ساعته خبري کړې کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. خو ډومبه زمونږ د همکار مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ورځ په کابل کې په یو روغتون ترسره شوی برید کې د 150 زیات کسان وژل شوي او 50 زیات شوبل دي. په کوهارت جیل کې د تحریک طالبان سره تړاو لرونکو 50 وسلوالو ته 500 ورکل شوی. عراقي او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د موصل ښار نه تښتېدلی او په صحرا کې پټ شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې وو ترسره شوي برید کې د 150 زیات کسان وژل شوي او د جوبل شوو کسانو په اړه د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي محمد اسماعیل کاوسه وایي
شپږ 50 تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او 12 نور د میدویټیک د ماشومان روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي.
په دغه برید کې د روغتون د عملی ترڅنګ مریضان او ډاکټرانو ځپلې شوې دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې کله د دغه روغتون د شاه دروازې سره یو برید کوونکی ځانمرګي ځانوالو د ولونو درې نور وسلوالو چې ورسره کلاشونکوف ټوپکې وي د روغتون په تالار کې ناتاره ډزې پیل کړلې. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر زیاتوي چې وسلوالو د دغه روغتون په هر یو چت د امنیتي سرتیرو سره جګړه پیل کړې وه. دغه 400 بستر روغتون سردار داود خان روغتون نومیږي او په کابل کې د امریکا د سفارت ودانۍ سره نږدې دی. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې. د پاکستان پوز وایي چې هغه 50 مهمو ترهګرو ته 500 ورکړی دي چې په پوز او امنیتي سرتیرو باندې په بریدونو کې ککړ وو. پوز یاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه 50 واړه کسان تیر ورځ د کوهارت په سنټرل جیل کې په دار وژړول شول. په دغه هیواد کې په یو پوزي عدالتونو کې د ترهګرو مقدمې چلول په 2015 کال کې د 2 کالو پورې په قانوني توګه فسلاغي پیل شولې چې ویل کېدل عام عدالتونه د دا ډول مقدمو فیصلې ډېر په ورو ورو اوروي او یو شمیر قاضیان د وسلوالو لخوا د ځوابي بریدونو له وجې د ویرې ښکار دي. دا ډول پوځي عدالتونه د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول او د هغه برید نه پس جوړ کړل شول چې پکې 100 کسان ووژل شول چې ګڼ شمیر پکې ماشومان وو. خو دغو عدالتونو د بشري حقونو د خلاف ورزو او د شفافیت د کمښت له وجې اعتراضونه کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معامله کې دي زر تر درې اختیارات د گورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دغې غونډې یو ګډونوال عبداللطیف اپریدی په خپله وینا کې وویل
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیم شي فاټه ختم شي. چې فاټه ختم شي نو خود به خود موږ پښتې کې مرګ موږ دا قتل نه منو چې دا خیبر پختونخوا او فاټه اسمبلی ده. دا خیبر پختونخوا اسمبلی
تیرونه د پاکستان وزیر اعظم د وفاقي کابینې په یو خصوصي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې و. حکومت وایي په دې اړه به زر تر دره آئینی ترامیم پارلیمان کې وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه د ولدي پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. همدغه دې سره سره د چمن لارا هم تړل شوې ده. دوی وایي په تیرو دورو کې په پاکستان کې رئیس ارشد د پاسه سلی زر افغان وګړو ته په سفري اسنادو تورخم پولی نه افغانستان ته د وړلو اجازه ورکړه او سده د پاسه 800 پاکستانی وګړي پاکستان ته را داخلي شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت اعلان کړی و چې د تورخم دروازه به یوازې دوه ورځې یعنې سه شنبه او چهارشنبه خلاصوي. د هغې نه پس په زرګونو افغان وګړي تورخم ته ورغلل. اوس یو ځل بیا په تورخم کې سکیورټي سخت کل شوې ده او په تورخم کې تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروستو امنیتي چارواکو د فروری په 18 نیټه د تورخم دروازه وتړله. تیر ورځ د جرمنی د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. دغه یو 1.5 کلن کس چې سید مصطفی حیدر نومیږي تیر ورځ د مقدمې د شروع کېدو پر مهال د سویلو نه ډډه وکړه، خو د ښاغلي حیدر وکیل تیر ورځ وویل چې هغه د ویرې له وجې خاموشي اختیار کړې ده. مصطفی حیدر د 2016 کال د جولای په میاشت کې گرفتار شوی و او بیا د ایران د قدس ځواک لپاره په جاسوسۍ کولو په دسمبر میاشت په رسمي توګه تورن کړل شو. د جرمني د استغاثي وکیل مایکل گریبن ویلي دي چې ښاغلی هیدر د جرمن اسرائیل سوسایټي او د هغې د پخواني مشر رین هولډ روبي په شمول په ټول یورپ کې د ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. مصطفی هیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. که چېرې په مصطفی هیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته د 5 کالو د بند سزا اورول کېدای شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټي کچي جنګیالي یې د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په 2016 کال کې د موصل ښار قبضه کولو نه پس بغدادي ځان ته د خلیفه خطاب ورکړی و، خو اوس چرته په صحرا کې پټ دی او یوازې په خپل حفاظتي توجه مرکوده کړې ده. د چارواکو د دغو دعوو تر دا مهال د آزادو سرچینو نه پخلی نه دی شوی، خو چارواکي زیاتوي چې په دې نږدو کې د اسلامي دولت والی ډلې د جنګیالو ترمنځ د رابطو کمیدل او په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر باندې د دوی لخوا خپرونې نه کیدل دې طرف ته اشاره کوي چې بغدادي د دې خپل لوی سنگر نه تللی دی. روسي خبر دا چې د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ دغه هیواد تکریت خار سره نږدې په یو کلی حجاج کې د واده په مراسمو دوه غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لکتر لګه 1.5 کسان وژل شوي او 26 نور شوبل دي. د دغه تردا محل د دې بریدونو د مواري چانه دا غستي د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د سراج ظهیر نه د موسم حالو د کرنټ خو به واره.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 1.5 پیسې، یو یورو په 1.1 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.2 روپۍ 1.5 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ، د سعودي عرب ریال 25.60 روپۍ او 25.60 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، په بنو کې 19 او 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان د چمن د لارې د افغانستان سره خپل پولا یو ځل بیا تر ناسترګند وخته تړلې ده.
معروف شو کې اچانک موږ بند کړی و، ډېر خلک هلته وسلانو په دارې شکارانو کړی شپږیرو بس هغه ولې خپل ځای سره ورسېدل چې له بعد دوباره بندو.
د پاکستان پوځ وایي 13 ورځې د کوارډ په زندان کې 500 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. پښتونخوا ولسی تحریک غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو واک دی د گورنر په ځای وزیر اعلی ته ورکړل شي.
موږ دا قطعه نه منو چې دا خیبر پښتونخوا فاتح اسمبلی ده، دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی.
او چارواکي وایي په ملکنډ سیمه کې ړنګړل شوي 1 کم 80 سکولونه بیا ودان کړي دي.
تر اوسه پورې چې کوم موږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې موږ سره هغه کې 179 سکولونه موږ جوړ کړی دي چې کوم په دې دغه کې تاسو شی مخ کې
د سیمه نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز زمګړو به موضوع ته پاکستان د چمن د لارې د افغانستان سره خپل پولا یو ځل بیا تر ناسرګند وخت تړلې ده. کوم چې په 8 او 10 مارچ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې و، په نتیجه کې په زرګونه کسان پاکستان او افغانستان ته وړېدلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت لا اوس هم بند دی. نور حال د کویټ څخه د مشال لیډو خبريال ایوب ترین راکړي.
پاکستانی چارواکو تیر ماښام د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي پوله برته وتړله. دغه پوله د مارچ په 8 او 8 نیټه یوازې د دوو ورځو لپاره دغه کسانو لپاره پرانستل شوې وه، کوم چې په دواړو هیوادو کې بند پاتې شوي وو. په چمن کې د مرکزي حکومت د پلټنې د ادارې د یو لوړ رتبه مامور په وینا چې په دوو ورځو کې یوازې و هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شوه چا چې پاسپورټ او نور قانوني اسناد درلودل. د دغه لوړ رتبه مامور په وینا چې په تیرو دوو ورځو کې په زرګونو کسانو د افغانستان څخه و پاکستان ته او یا هم د پاکستان څخه و افغانستان ته اوښتي دي. په دې اړه په چمن کې ځای خبریال متی الله نور حال و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې څه داسې بیان کړی.
معروف شوی کې اچانک موږ بند کړی و، ډېر خلک هلته غوښتلان او په رشتې دارانو کړی چې په زیرو بس هغه خپل ځای سره ورسېدل، له بعد دوباره بندو.
بل خوا ته په چمن کې د تجارو د اتحادیې د پخواني مشر انجینیر دارو خان په وینا چې اوس هم په چمن او سپین بولدک د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاتې دي.
د افغانستان او د پاکستان د تجارت خپل سیزنل ریزن ته په ګرمۍ کې په جون، جولای، اګست، سپتمبر کې د افغانستان د خوډیر موټران مشتراجي د دوه طرفه تجارت د دې د نو دو میو سیزن دی. التخټکی، انګور، انار دا شان چې د پاکستان تر اوړي په ډیر زیات تعداد په دغه اوس کې بیا زموږ د خواته چې دی نومبر، دسمبر، جنوري، فروری، مارچ په دې میاشتو کې بیا د دې خواته ډیر تجارت دی افغانستان.
شاغلی انجینیر زیاته کړه چې د چمن د خلګو لوی کاروبار د سپین بولدک د ویش د منډي سره تړلې دي.
تقریبا دروځي لزر 2000 پژمی کې واته زر ته تعداد رسیدلې. دا روزانه خلګ اوړي او راوړي.
بل د خبره د یادونه وړ ده چې تیر میاس په هواد کې د ترګري د پرله پسې پیش ورسته د پاکستان مرکزی حکومت د تورخم او چمن د لارې د افغانستان سره خپل پوله وتړله. چلامل هر ډول تجارت بند شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز وای د نهه پورز د کوهارد په مرکزی زندان کې 15 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړو. بل خوانند د پوزي عدالتونو د مودي غزولو پاړه د حکومت او سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترمنځ غونډه په اسلام آباد کې کیږي. په دغه اړه رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه چې د چهارشنبې په ورځ پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې د مرګ د سزا وسلوال ته 5 ورکړې شوې ده. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې ناکاونه ګرځول شوې ډلې د تحریک طالبان د 15 وسلوال ته 5 د کوهارد ضلع په جیل کې ورکړې شوې ده. په دې وسلوالو کې شوکت علي، امداد، صابر شاه، خندان او انور علي شامل دي. دا وسلوال په امنیتي ځواکونو بریدونو او تعلیمي ادارې په ړنګولو کې ککړ وو. د پوز د مطبوعاتو د څانګې تر مخه چې د وسلوالو میجستریټ مخته د خپل جرمونو اعتراف کړی وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان وفاقي حکومت د 500 سسانه پابندي اوچت کړی وو او ورسره سختريزه وسلوالو لپاره آرمی کوډ اکټ کې ترمیم هم کړی وو. د روان کال په جنوري میاشت کې د پوځي عدالتونو موده ختمېدو نه پس حکومت او د پارلماني مشرانو ترمنځ مشاورت هم روان دي. نن به هم د لړ کې د پارلماني مشرانو غونډه کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په وینا چې د پوځي عدالتونو په حق له د پیپلز کون لخوا وړاندې کړی شوی نه تجویزونه وزیر اعظم او سیاسي ګوندونو ته لیږلي دي. تیرونه حکومت او اپوزیشن ګوندونه د پوځي عدالتونو په دوه کالمو دي متفق شوي وو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي، خو د لړکی حکومت ته نه تجویزونه وړاندې کړي دي. په دغه تجویزونو کې د پوځي عدالتونو موده یو کال د غزولو او پوځي افسر سره د یو جج د شاملولو تجویز هم شوی دی.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
فاټا سیاسي اتحاد، پښتونخوا ولسي تحریک او قبایلي سیمو نه د وکیلانو اتحادیې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو دپاره اصلاحاتو کې دي د مین سټریم په ځای د مرجر ټکی ولیکلی شي او د گورنر په ځای دي د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته دا واک ورکړل شي چې اصلاحات عملي کړي. په دغه اړه د خالد خان راپور.
دا پښتونخوا اولسی تحریک د سوري لاندې د غونډه کې سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، زنانو او زدکونکو د وفاقي حکومت نه وختنه وکړه چې د قبالی سیمو په حق لا اصلاحاتو کې ځینې جزئیات واضح نه دي او باید چې فاټا دې نیغ په نیغه خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او دا گورنر په ځای انتظامی اختیارات دې صوبایي اسمبلی ته ورکړي شي. دا پیښور های کورٹ پیجندل وکیل او قانونی کارپو عبد اللطیف افریدی د دغه اصلاحاتو په حق لا وویل
پکار د چی آرټیکل 1 کې ترمیم شي فاټه ختم شي چې فاټه ختم شي نو خود به خود من پختې کې مر خبر پختونخوا کې مون شامل دویما من دا قتل نه منو چې دا خبر پختونخوا او فاټه اسمبلی ده
دا خبر پختونخوا دغه شان د پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود اوایل چې د افسر شاه سره سره ځینې قبالی پارلیمنټیرین او ملکان نه غواړي چې د انګریز د وخت قانون دی ختم او اختیارات اولس ته ورکړي شي.
ګوره چې صوبایي اسمبلی سټیک هولډر نشي او زموږ فټه پارلیمنټیرین عمرنن پلس ماینس شي نو موږ یو ځای شو دا تنظیمونه او صوبایي اسمبلی په یو ځای شو نو فټه پارلیمنټیرین به نه شي پزړي
په دغه دستوره کې قبالی زنانو دغه غوښتنه وکړه چې د زنانو د تعلیم سره سره د رواج ریګولیشن په حق له د وضاحت وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې رواجونو لاندې قبالی زنانه د خپل حقوقو نه محرومه پاتې شوي دي. دا یادونه ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د قبالی سیمو لپاره په اصلاحاتو پلې اندېښنې څرګندې کړې دي او دغه یو غوښتنه کړې ده چې د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته د اصلاحاتو عمل کولو اختیار ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې میاشتې په 11مه نیټه قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده. تیر ونه د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې وزیر اعظم د اصلاحاتو په اړه د دریض له پامه غورځولې ده. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله نور حال راکې.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند قبایلی اصلاحاتي راپور او د هغې د منظوري دونه مطمئنه نه دي او غواړي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله دی د فاټا اولس وکړي، نو ځکه یې دا جرګه رابللې ده. د نوموړي وینا وه چې ګوند یې نه خو د انضمام پر ضد دی او نه د کومې بیلې صوبې غوښتنه کوي، خو د قبایلی اصلاحاتو کمیټۍ لخوا وړاندې کړی شوی راپور داسې چا جوړ کړی چې د قبایلو نمایندګي نه کوي، نو هغوی دا حق نه لري چې د فاټا د راتلونکي فیصله وکړي.
موږ سره دا جبا کړو چې موږ د قبایلو ته تپوس وکړو، رائے به اخلو، قبایلو مرضی مطابق نظام براولو. د قبایل په دې باندې خپه دي چې انګریزانو هم موږ باندې تلي سفسیات ته مسلط کولو، نو موږ نه تپوس نه کړي. یو ځل بیا حکومت هر یو نظام چې راولي موږ نه تپوس نه کوي، په دې حواله موږ د قبایل قوم سره ولاړو. هغه د خپل د کورونو آباد کاری غواړي، خپل علاقو کې هسپتالونه غواړي، تعلیم غواړي، سړکونه غواړي، نظام ټکول غواړي. بیا هغې نه پستا که صوبې سره مرجر کوي
دا ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې شوه، کوم چې د حکومت اتحادي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رد کړل او وینا یې وه چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دوه دریز په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده. خو د حکمران ګوند د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شابودین وایي چې په دې اصلاحاتو په قومي اسمبلۍ او سینیټ کې د بحث وروسته د وفاقي کابینې لخوا منظوري ورکړی شو، نو جمعیت علماء اسلام له دې فیصله احترام کول پکار دي.
دا خلک د ولسی فیصلو خلاف راووتل، د پارلیمنت خلاف راووتل، د آئین خلاف راووتل، پکاره چې ریاست اوس د دې لاسونه ونی شي.
په قبایلی چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د قبایلی سیمونه منتخب یو شمیر پارلماني استادو په شمول د ملک زیاتره ګوندونو دا غوښتل چې حکومت دې د اصلاحاتو منظوري ورکړي، نو جمعیت علماء اسلام له پکار دي چې د منظوري وروستو په دې د اندېښنو سرګندولو پر ځای د دې په عملي کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
قومي او سیاسی طور باندې کو وګوري نو چې څه اقدامات شوي دي نو دا د کی پی کی د پاکستان او د قایبایلی علاقو د طرف نه بالکل یو مثبت طرف دی او په دې باندې منو ان عمل پکار دی.
د یادونه دا چې لدی وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو په حق لا دو جرګې شوي دي چې پکې یو د جنوري په 13مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دویمه د فروری په 16مه د فاټا پارلماني استازو رابللې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
خیبر پختونخوا کې آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ملکند سیمه کې د وسلوارو لخوا وران کړل شوي سکولونه بیا جوړ کړي دي او د زده کړو لپاره یې پرانستې دي. د چارواکو په وینا تر هغرو په سیمه کې 102 سکولونه ړنګ کړي وو چې ډېر سکولونه پکې د جینکو. تفصیل رفت انجم راکړي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم د بیا ودانې او بحالې څانګې پارسا تر مخه په ملکن ډویژن کې د طرح ګرې نه متاثر شوي د یو سل یو کم اتیا سکولونو ودانې جوړې کړې شوي دي. د پی ڈی ایم د مطبوعاتو د څانګې چارواکي تیمور علي مشال ریډیو ته وویل
چې بیا د 2009 او 2010 انورډ په دې باندې ریکنسټرکشن کار شروع کړو نو تر اوسه پورې چې کوم موږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې موږ سره هغه کې 179 سکولونه موږ جوړ کړی دي چې کم دی تاسو کې تباشي یو مخ کې اور د سکولونو کې چې کوم زیات سکولونو کم ځکه تباشي نو هغه سوات کې 134 سکولونو په هغه وخت سره تباشي وو.
د کال 2008 نه تر 2011 پورې ملکند سیمه د وسلوالو ډلو په ولکه کې و. د سلواجه چې د دغه سیمې بنیادی ډانچه او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی وو چې پکې زیات د جنکو سکولونو په نخښه شوی وو. د سواد ضلع تعلیم سانگ مشر زیب النسا مشال ریڈیو تو ویل چې دغه سکولونو کې زده کړې یو ځل بیا روانې شوې دي او د اول نه زیات جنکه اوس دغه سکولونو ته راځي.
سکولونو موږ ته هند اور شوې دي د فل تور پر اوپن شوې دي فور مشومانو ته راتم پکې ډېر سوا شوې دي او نور خو ټول فیسیلیټیز ورته موږ کړې شوې دي لہذا مشومان چې کم دي خوشاله دي او مشومان راضي ورته او تقریبا د نوو سکول کې چې کم مشومان اوسه تللو اته کې سبق ویلو هغه هم شپ شوې دي.
په کال 2009 کې د خیبر پختون خوا بیا ودانه او بحاله اداري پارسا د فتونو د مبارزه صوبائي اداري پی ڈی ایم د امریکایي خیراتي اداري یو اس ایډ پمرستا او د وزیر اعلی خصوصي پیکج تلاندې د دغه سکولونو بیا ودانه شروع کړې شوې وي. د پی ڈی ایم ترماخه د تر هغه نه متاثر نو پات سکولونو په شمول د سیلاب ځپلي پښپېتو سکولونو کار روان دي کوم چې در روان کال 2013 د جون میاشت پورې تر سره شي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
13 ورځ د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په پیښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنې د سوري لاندې و غونډه وشوه. په دې غونډه کې یو شمېر داسې خزو هم ګډون وکړ چې د خپلې کورنۍ لخوا د تشدد ښکار شوی وي. زمونږ همکار شبیر احمد جان دې غونډې له ورغلی وو. موږ له په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک لخوا په 8 مارچ د زنانو نړیوالې ورځ په موقع پیښور پریس کلب کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ژوند بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو زنانو او نارینو نه علاوه 8 داسې زنانو هم ګډون کړو چې د خپلو خاوندانو یا د کور نورو نارینو لخوا په بېلابېلو طریقو د تشدد ښکار شوي وي او زیاتره پکې اوس هم د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله. همدغه کې یوه د ملکن ایجنسۍ نادیا وایي
د باڑی پوری تانی تم ز تعلیم زما رپورٹ نه دی درج شوی ز درګه تم تعلیم زما رپورٹ نه دی درج شوی پولیس سره ز غریبانو زنانو سره چې پیسې نه نو عزت بنی لامی کین نو رپورٹ به درج کیږي. انصاف نشته نه په حکومت کې انصاف شته او نه څنګه په کوم چې زندگی به څنګه تیریږي چې ما شومان زما هغه سی برباد شو زما زندگی دا سی برباد شو ز چاته جوړم او چاته فریاد وکم.
هنا شنواز د هغه خور هادی وای چې خور د سبق سری سری یو غیر سرکاري تنظیم کې کار کوو او ردی د زمانو هغه ته نه پرې خو دا او بی ګناي وجل ده خو له اوس هم دوی د خپل خور او د ځان لپاره انصاف وړي او باید دغه کسانو ته سزا ورکړي شي.
مشکلات خو بس دي چې مطلب لا هغه ته سزا نه ده ورکړي شي ساري پريشر شادي هغه درازي زمون خپل چې کم دي زما خويندې سسرال والے چې کم دي هغه ته د غوزي هغه ته وای کنه چې تاسو خپل انګور ته چې کم دي هغه ته وای چې مون سره سولا وي موږ وایو چې دې ته سزا ملو شي ځکه زما خور خو مطلب چې ګناه
په پاکستان کې په تیزاب او سوزول شوی زنانو د خېګړې او امداد لپاره د ادارې مشره ویلری خان یوسف زی وایي چې ټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې په پښتنو زنانو تشدد کې زیاتوالی شوی دی او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
کار دی کنه په یو طرف پختون عزت ورک غوښ خپل زنانې لا او په دویم طرف تشدد هم ډیر مشته خو زه سره دا اټ کیسز وو کوم ډیر لیکم دوره تشدد ورکړې دی خپل خو زه تا یا خپل بچو تا دی کنه په زبردستی واده ټرافیکینګ هم کلی دی یا کومشل سیکشوال اکسپلویشن هم کلی دی ځکه مونږ دی لپاره حفاظت نشو ورکولې
د پختونخوا سول سوسایټي نت ورک چې دغه پروګرام یې تابع کړو شمیرې تر مخه روان کال 2019 کې یوازې په خیبر پختونخوا کې د 2000 زیات زنانه په بیلابیل وجوهاتو وجل شوې چې پکې د عزت پنوم او د کورونی تشدد کیسونه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د سویتون د ماتېدو نو وروستو روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپل خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي، استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي. دې ټول عمل ته د سیمې د چارو کارپوهان د نوې لوی لوبې یا نیو ګریډ ګیم نوم ورکوي. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې وو. په داسې حال کې چې د نړیوالو قوتونو ترمنځ نوې سب بندي کیږي، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي دا ښکاري چې په افغانستان کې د یوې نوې لوی لوبې یا ګریډ ګیم تیاری روان دي. په پېښور کې د سینټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ سیډنیز مرکز سیډنکار ظفر حبیب وایي په تیرو وختونو کې چې د روس او برتانیا ترمنځ سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره کومه لوبه کېده، هغه اوس د نوو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نوې لوی لوبې په شکل کې مخ ته راغلې ده چې مرکز به بیا هم د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونه وي. نوموړي زیاتوي
دا هغه ټیم کې مونږ دای صاحبو چې دا به ملک په ملک نه جنگېدو، دا به بلاک په بلاک جنگېدو، لکه یو ملک او هغه سره دغه مرګري ملتونه. نو دې پیری اوس امریکا او تقریبا مور اور لیس ټوټل ویسټرن ورلد اور دا پریزنٹ افغان گورنمنٹ دا اوس دا لائن یو طرف ته دي او بل طرف ته روس، چین، ایران، پاکستان او د دې سره نور دا واړه واړه دا بل طرف نه لائن بل طرف ته دي دوی خپل اثر نفوذ سیوا کوي.
د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د نړیوالو چارو د زده کړو د سانګې استاد ډاکټر عبدالشکور بیا وایي چې د دې نوې لوی لوبې عسکري اړخونه هم شته، خو ولې د دې مهم اړخ اقتصادي دی. لوی قوتونه په دې هڅه کې دي چې د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټې پورته کولو لپاره د یو بل مخې ته ودرېږي. هغه نور وایي
هغه وخت مغټ طاقتونو د هغوی د پالیسیانو مقصد چې کوم هغه سټریټیجیک ډیر وو، مطلب هغه وخت کې امپیریالیزم دا و چې بای ټیک ټاک بای ملک راولېږي بل ملک بیا قبضه کړو، کالونایزیشن وو هغه وخت کې. هی کې په افغانستان رول چې کوم ډېر زیات اهم و. دا اوسنی چې کوم موږ ورته ګریډ ګیم وایي دا زیات معاشي دی او لږ به موږ ورته یا فوجي عسکري یا خبرې بل سره تړلي دي، خبره کې شک نشته. دا علاقه اوس وخت کې ستراتیجیک حوالې سره اهم و، اوس د معاشیاتو د حوالې سره اهم ده.
اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا دغه نړیوال قوتونه د خپلو ستراتیجیکي او اقتصادي ګټو لپاره نوې سببندي کوي، نو د سیمې او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو لپاره څه نتیجې راوړل شي؟ د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د تیرو جنگونو په شان به دا د مفاداتو ټکر د پښتنو سیمې د نورې بېقرارۍ سره مخ کی. نوموړي وایي
تقریبا دغه ځای وي، دغه د پښتنو منطقه، څوک به د یو خوانه جنګېږي، څوک به د بل خوانه به جنګي، نو اور به هم په دغه منطقه لګېدلی، نورې منطقې ته اور نه لګي. هغه خیر خلک دي، هغوی ځان بچ کړی دی. د څلوېښت کاله د افغانستان وګورئ چې په دې څلوېښت کالو کې زیاتر کوم ځای د افغانستان سوځېدلی دی او کوم د پاکستان سوځېدلی دی، په کوم ځایونو باندې اور بل دی، کوم ځای کې خلک ډېر مړه دي. نو ظاهره خبره مرکز فوکل پوینټ به زما په اندازه هم دغه علاقه وي.
د یادونې وړ ده چې د سوویت یونین د ماتېدو نه وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر رقمول لپاره پوځي استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اور دن کو درنگ شبیل په پختونخوا کې د غرمې دولستمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د وخت مهم خبر نه اور
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې وو تر سره شوي برید کې د دیرشو نه زیات کسان وژل شوي او د اتیاو نه زیات ژوبل دي. د دې برید سیمهوري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معامله کې د زر تر درې اختیارات د ګورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه دوه ورځې پس یو دل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. بلخوا چارواکو د بلوچستان چمن لاره هم تړلې ده. دوی وایي په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې رئیسار څخه د پاسه سلیجي زر افغان وګړو ته په سفري اسنادو په تورخم پوله افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړه. د پاکستان پوز وایي چې هغه پنځو مهمو ترهګرو ته یې پانسۍ ورکړې دي چې په پوز او امنیتي سرتیرو باندې بریدونو کې ککړ وو. پوز زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه پنځه واړه کسان تیر ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. تیر ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او يهودي ادارو جاسوسي کړې ده. مصطفی حیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. کچرې په مصطفی حیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته تر 5 کالو د بند سزا اورول کېدی شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې له مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتیدلې ده چې د چټي کچي جنگیالي د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانه جګړه ته پریخي دي.
اوردونکو خبرونه مو ورده سرج اسلام آباد ته چرته چرفت انجم پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
مشرق پرسمانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندیدو له وجې د ولس مشکلات او کاروباري خساره د چانه پټنه ده. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ملکونو ترمنځ په پوله شخړې رامخته شوې وي. خو د روانو پیښونو پس داسې ناخوشګواره صورتحال نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو انتظام په بهتره او متفقه توګه یو ځل بیا د جوړولو ضرورت دی. اداري وایي چې په دې لړ کې د پاکستان لخوا افغانستان چارواکو ته سرحدي نظام او معاملات په شریکه د سنبالولو تجویزونه ورکړل شوي وو. خو د افغانستان لخوا په دې هیڅ جواب نه راتلل د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې د پولو بندېدو له وجې د پاکستان نه زیات افغانستان متاثره کیږي. داری زیاتوی چې د افغانستان له خوا د مثبت جواب پر ځای پاکستان د دمکې پیغامونه راځي. د سل وجه چې پاکستان په دې مجبور شي چې اورخص ګامونه پورته کړي. اداري په وینا افغان حکومت له خوا په بنیادی توګه د دوړو ملکونو ترمنځ د پولي قبلولو نه انکار، هغه زړه او تاریخي اختلافات دي. د سل وجه چې د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د اعتماد شته نشي جوړې دي. اداري خره کلی کې چې افغان حکومت او چارواکي دي خپل ضد پرېږ دي او پاکستان سره دي بشري کې سرحدونو د تنظیم طریقې کار جوړ کړي او خپل ولس دي د مشکلاتو نه وباسي او د ترهګرې ختمولو لپاره دي پاکستان سره مرسته وکړي. جنگ رسمانه په خپل اداري کلی کې چې د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه د وکیلانو په تنظیمونو او غړو ټینګار کړي چې د نظام بدلولو لپاره به کار تیزی سره کول وي او د هرتالونو کولو نه به ډډه کول وي. اداري وایي چې د پنجاب جوډیشل اکیډمۍ په یو دستور کې د خطاب کولو پر وخت جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې که پنجاب بار یا های کورټ بار اجازت نه مغر وکیلان هړتال کوي نو په داسې کې به دغه کسانو پر ضد کاروایا نه کولی شي او متعلقه عدالت کې د وړاندې کوونکي وکیل مقدمه به خارج کولی شي. اداري په وینا چیف جسټس ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پنجاب ځینو ضلعو کې 55% او په مجموعي توګه 10% عدالتي کارونه نه دي شوي او د وکیلانو د هړتال له وجې 2.5 لکو پورې مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. اداري تهوی چې د لاهور های کورټ چیف جسټس مشاهده سما او د وکیلانو هړتالونو سارولو لپاره اراده د ستاینې وړ ده. اداري خبر کوي چې داسې عموما پلاندینی سطح کیږي چې لوه جې ټول عام ولس ځپلې کیږي. امید دی چې چیف جسټس د خبرو نه پس به د وکیلانو د هړتالونو دا سلسله ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین رسپانې په پاکستان کې درغلې او ټیکسونو نور کولو پاړه راپور خپور کړی دی او ټایمز مجلې د افغانستان حالاتو او دغلته د بهرنیو هیوادونو موجودګۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین رسپانې کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د حکمران طبقې د رښتونو ګټو پاړه بے اعتمادي موجوده ده، دا به یو حیرانوونکې خبره وي چې پاکستان چې ویل کېږي پکې درغلې ډېرې دي د شفافیت لپاره یو ټاکل شوی معیار دی. مقاله لیکي په 2011 کال کې د پاکستان خزانه وزیر د بجټ اعلانولو پر مهال پارلیمان ته ویل چې د ټیکس نه د کمی پیداوار شری پوری پاکستان د نړۍ د یو سل سلور 500 هیوادونو په لیست کې د لاندې نه په دویم نمبر دی او دا هر څه د ټیکس راغونډولو په لړ کې یو مهم ګام دی. مقاله لیکي په پارلیمان کې د خزانه وزیر تقریر لدې وجه حیرانوونکې دی چې دغه چوکاټ نه یوازې په عامو وګړو د ټیکس نافذولو جوګه دی، بلکې په دغه ځای کې ناست د بجټ زیاتره اوریدونکي په خپل هم ټیکسونه نه ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې کې افغانستان هغه هیواد دی چې پکې تر اوسه د مختلفو معاملو حل نه دی راوتی، د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ شوی دی او پیسې پکې ډوبې شوي دي. مقاله لیکي اوس هم ځینې لوی طاقتور هیوادونه د افغانستان هغه حالت بیرته راګرځول غواړي چې په سیاسی کچه ورتا لویا لوبا ویل کیږي. مقاله لیکي داسې سرګندګي چې په افغانستان کې امریکا یو واری بیا خپل ځواکونه ځای پر ځای کوي، روسیا په دغه شخړه کې د بیا راتللو اراده لري، پاکستان او هند له یو بل سره لاسو ګریوان دي او ایران په افغانستان کې پوځي هلو سلو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره تیار دی. مقاله لیکي ډېر ژر به د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه وکړي چې آیا افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره نورم په سرګونه امریکایي پوځي سلاحکاران الیږي او کنه. آیا د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د طالبانو نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خوندي وساتي او کنه، او یا به د افغانستان په مکمله توګه راوځي او د دا هیواد حل لار به سیمه ییزو طاقتونو ته پریږدي. ټایمز لیکي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ستراتیژي یو خلا رامنځته کړې ده چې اوس یې ځینې خلک ډکول غواړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
سیرنیز مرکز پروجیکټ سنډیکیټ په افغانستان کې د روسیې په اغیز یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې څنګه امریکایي سقدریزه وسلوال د سویت یونین پر ضد کارولي وو، هماغه رنګ روسی ولسمشر پوتین اوس طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راوستل غواړي. د پروجیکټ سنډیکیټ دغه لیکنې مهم ټکی وو. درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د سویت یونین جنگ دغه هیواد په اقتصادي توګه کمزوري کړ او کمیونیست ریاست یې د خپلو لاندې کړ، خو اوس روسیا په افغان چارو کې د یو مرکزي کردار په توګه راوړاندې شوې ده او وسلوالو طالبانو لې غاړه ورکړې ده. د 1980 په لسیزه کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن اسلام د یوې نظریاتي آلې په توګه استعمال کړ او دا دلیل وړاندې کړ چې زموږ د دښمن زموږ دوست دی. سی آی ای په زرګونو مجاهدینو له وسلې او تربیت ورکړ او د سویت یونین پر ضد یې وجنګول. نن روسیا د طالبانو سره د خپلو مرستو لپاره هم دغه دلیل په کار راولي. روسیا غواړي چې طالبان د امریکا په مرسته جوړ د کابل حکومت پر ضد جګړې له دوام ورکي او د روسیې ولسمشر پوتین غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د قائم ساترلو لپاره د ډیر نه ډیر تاوان ورسي. په مقاله کې راغلي دي چې له دغې لارې پوتین په نړیوال کچ خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کول غواړي. دغه شان په شام کې هم پوتین امریکا ځانته رامات کړې ده. طالبانو سره د مرستې د لارې روسیا امریکې ته اشاره ورکوي چې که وغواړي نو د کابل حکومت غیر مستحکم کولی شي. روسیې په دې لوبه کې د ځان سره پاکستان او چین هم ملګري کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي چې دا هم امریکا وا چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانسته او په اصل کې دغه لا د یو سفارتي مشن حیثیت ورکړه. امریکې د دین هم انکار وکړو چې د پاکستان او افغانستان په پوله د طالبانو پټنځیونه لمنځه یوسي. د دې برعکس امریکا پاکستان له لوی پوځي مرستې ورکړي. نو په داسې حال کې چې اوس روسیا د طالبانو سره اړیکې ټینګوي، د امریکې لپاره به د دې غندنه یو ستونزمن کار وي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ادا چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
چین ته د سعودي عربستان د بادشا د سفر په درشل کې پیکینګ هیله خودلې چې سعودي عربستان او ایران چې د هیواد متحدین برل کیږي وکولی شي خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی د سعودي عربستان بادشا د مارچ له 15 تر 18 نیټې چین ته سفر وکړي. په دغه اړه باندې د فریبا ظاهر راپور.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شوډلې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ له 15 څخه تر 18 نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري، خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی، خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغه جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ، چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران په لور حوثي یاغیانو سره جنګیږي. حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري ایجنس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلام مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیا وي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له روسیې څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ، څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
ګارډین وسپانه لیکلي چې پاکستان کې پر کور کارکونکي میرمن هیله لري چې په دې ورستیو کې شوی قانون سازی به له خزینه کارکونکو څخه په کمو پیسو د ډیر کار اخستو کلتور ختم کړي. بشیر ګواخ دغه لیکنې غټه کې دراوروي.
زهره خان د مارچ په 8 تاریخ د خزو په نړیوالې ورځ کاتر نورو ډیره خوشاله وا چې سین صوبه کې پر کور کارکونکو میرمن لپاره د هغې تنظیم په رسمي ډول ومنل شو. د سند صوبې وزیر اعلی سید مراد علي شاه د لاسلیک په کولو ویدا سي پالیسي ته قانوني شکل ورکړ چې ورسره به په کور کارکونکو سړی او مېرمنې په رسمي ډول کارکونکو کې شمیرل کیږي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې پاکستان کې خواوشا 12 میلیونه داسې خلک شته چې له کوره بیلابیل کارونه کوي. د زهرا خان تنظیم 4.5 زره غړي لري. هغه ورسپانې ته ویلي چې د حکومت دا ګام د سند او ټول پاکستان مزدور کارو لپاره ډیر اهمیت لري. د نوموړي په خبره اوس به له کوره کارکونکي کسان حکومت لخوا ورکول کیدونکو مراتونو ترلاسه کولو کې ستونزې ونه لري. دوی به کولای شي بیمه، تعلیم، کورونو او ریټایرمنټ پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. ګارډین ورسپانه لیکلي چې پاکستان کې اکثره میرمنې په کورونو کې د لاسي صنایعو کار کوي. دوی د لوبو سامانونه، بوټونه او جامې تیاروي. دوی په ډېری خواري سره هنري شیان جوړي، خو له دوی په کمو پیسو اخیستل کیږي. په لیکنه کې راغلي سره لدې چې د مېرمنې د پاکستان په اقتصاد کې ډېر لوی کردار لوبي، بیا هم د دې خوارکو مېرمنو زیار تر ډېره پورې له نړۍ پټ پاتې دي. ګارډین ورسپانه لیکي چې اوس د سند حکومت د دې نوې پالیسي سره خزي کارکونکو د آرام سا اخیستل شي. دوی کولای شي د خپل کار لپاره مناسب پیسې وغواړي او هغه حقونه ترلاسه کړي چې له کوره کارکونکو میرمنې باید ولري. دا پالیسی داسې په اسانه رامنځته شوې نه ده، بلکې د ورسپانې په خبره د لپاره د زهره خان په شان میرمنو حقونو لپاره کارکونکو خزو ډیر کار کړي. دوی په سیاستوالو او حکومت زور راوړي چې له کوره کارکونکو میرمنو حقونه باید ونه خوړل شي. ګارډین ورسپانه وایي د سند حکومت دا نوې پالیسي د پاکستان نورو صوبو حکومتونو لپاره د همدغسې قوانینو جوړولو یو خلار خو ده
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان د بڑو خیل کلی اوسیدونکو د لنګو کورونو د معاوضه نه تر لاسه کېدو پر ضد په پېښور ګور هاوس کې 13 ورځې احتجاجي مظاهره کړې وه. مظاهره چانو وینا وه چې د تو میاشتو تیرېدو باوجود هم دوی ته د خپلو کورونو معاوضه نه دي ورکړل شوې. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزي راپور و.
د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل د بڑوخیل کلی دا مظاهره چان وای چې اتم میاشتې وړاندې د لنګو کورونو سروې شوې ده، خو لا تر اوسه ورته د کورونو او کوټو د بیا جوړولو لپاره پیسې نه دي ورکړې شوې.
مسله دا چې کله اپریشن ضرب غضب شروع شو او د 90% یا 99% علاقه خای چې مونږ کلیر کړه، د دینا پس زمونږ واپسی شي ریشوا او وفاقي حکومت اف ڈی ایم اے دا ویل چې مونږ به مسمار شو د کورونو ته موزه ورکاو. د دې مطابق په 22 جون زمونږ سروه وشوه، نو او اتم یشت تیر شو مونږ تاسو ته پوره د موزه ندی ملو شوې. د کې چې کوم دا 600 خاندان دي هغه ته موزه ندی ملو شوې. په کې هم زمونږه گاوں بڑو خیل دی.
د بڑو خیل کلی یو بل اوسیدونکو سکندر شاه چې په پخو مازور هم دی وایي چې د کور په ضرب یازب عملیاتو کې ړنګ شوی دی او د دوه کورنۍ ټول ژمی په خیمه کې تیر کړو.
دوه کورنۍ باندې کې مسافر ته باندې تیر کړل متاثر وکنه. او زه خپل خوشاله ما چکلی ته بلاټم چکلی ته لاړم، هلته زما کور وران وو. دا په باندې کومه پد کې خیمه کې وخت تر کړو او په کلی کې د په خیمه کې پټ دیګم. یما سره یې پیسې نشته د کور ته په جوړ کما. زه د گورنر صاحب ته د درخواست کوم چې مونږ ته خپل حق ملو شي چې زه د خپل مولا په جوړه کا. یار مې اتن اتم یاشته کې چې مې خپل وطن ته تلی زه بیا په خیمه کې پټ دیګم.
د مظاهره چانو ځنې نمائندگان گورنر هاوس ته د نن هم ورغلل. په دغه کې د اسد الله په نوم یو ځوان مشال رډیو ته وویل چې چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه.
د نن سیکټری سره مونږه ملاو شو. دوی ویل چې یو هفته کې د نن تاسو ته د رنگو کورونو چکونه ان شاء الله ملاو شي. مونږه کدا چکونه ملاو نشول په یو هفته کې د نن نو ان شاء الله انده مونږه اسلام آباد په طرف رخ کوو.
شمالی وزیرستان ته ځنی واپس شوی خلک دا ګیله هم کوي چې د سوسو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت لا تر وسه د ړنګو شو کورونو سروې هم نه ده کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر ډیر کسان چې اکثره ډاکټران، نرسان او په روغتون کې بستر ناروغانو وجل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور جوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیر وجل شوي او ټپیان عام خلک دي. په دغه اړه نور معلومات عصمت ساروان راکړي.
د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ 50 تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او 12 نور د میدویټیک د ماشومان روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې ترورستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړي، خو اکثره قربانیان عام خلک دي.
مثلا
ایمرجنسی روغتون ته 12 ټپیان وړل شوي چې 9 تنه سړي، 2 ماشومان او یو ښځه ده. ټول ملکیان دي. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد رات بنشوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وېستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي 9 بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی ویل دهلی زمي ایمرجنسي برخه ته ټوپ ووهو او د عاجل برخه له کړکۍ کښته شوم. ویل شي ویری چې په وشل شوی او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
افغانستان د سولې عالی شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی دی او د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام بللی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ووی هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفینو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي سفر د دغه هیواد دوستانه کوخونه بولی او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي د سفر هرکلی کوي خو د وویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ورن
مرد. هر هغه دوست هر کله کو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابروي خو له دې نه باید سترګې پټې نشي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
خغلی قاسم یار زیاته کړ چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبرې پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله له چین څخه غوښتي وسو د هغو اړیکو لمخې چې له طالبانو سره لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ایکسپریس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ستانکزي تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړي. وو د لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري بلکې د افغانستان د سولې دالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د ډلې له غړو سره لیدلی خو نتیجه نه دا ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. دغه کارپوهانو لډلی اساق اتمر ازادي رادیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکی جوړ کړي.
زما په ګومان د طالبانو دا تګ راتګ د خپل ګډو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسي او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپل اړیکی جوړ کړي. په هیڅ ډول د افغان سولې لپاره هلی ځلی نه ګڼم ولې چې په پاکستان کې ناامنی زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان تر فشار لاندې ونیسي.
خغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي راپورونه له طالبانو سره د روسي او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي او روسي چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتې نیمو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو کمانډان وایي چې د تورخم له لارې شاوخوا 14,000 افغانان خپل هیواد ته راغلي دي. جنرال حسین خیل د تورخم له لارې افغانستان ته د راغلیو او له همدې لارې پاکستان ته د تللو کسانو د شمیر په اړه معلومات په دې مرکه کې له عصمت ساروان سره شریک کړي دي.
14,000 نفر افغانان د پاکستان نه راغلي دي. 350 نفر پاکستاني په افغانستان کې وو بلتللی. یعنی چمن په دې ډول راځو کې 14,000 نفر افغانانو دخول کړه دا 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو ویزا پاسپورت یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي. اوس مهال د تورخم په ښارګوټي کې 130 نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ورباندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته
دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1300 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبه په ورځ 4800 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم متورکې شوی ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دیخوا ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قوماندانۍ او زموږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې موږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي، تاسو د هغوی پذیرایي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، حتی تر دې چې بعض افغانان راتل د خپل دا مقدسه خاوره ښکلوله. سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ یې د هغوی په غولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري. او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي، دوی ته ازار اذیت ورکوي، هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ یې هم غندو.
او قومندان صاحب، څه فکر کوئ چې پنجشنبه او د غرض د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستي وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشي شي، دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ورته اجازه ورنکړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدوار چې دا مشکل حل شي.
مرکه مورد اوریدونکو، همدغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. را روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه مال اجازه تر کې اچته چې خاد آباد او بریلی اوسې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی